په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی. السلام علیکم، ازادي رادیو ته ورجس. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوی، خو ځینې راپورونه هم خبرو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو نن کال پوره سو. دوی تیر جمهوریت رنګ کړ او خپل امارات اعلان کړ. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې پر همدې مسایلو ګڼ راپورونه اوریدلای سي. اوسنۍ خبرونه په خبرونو پیلوو. ځینو افغانانو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو د واک ته رسیدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. مظاهرچیانو چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او له امریکا، اروپایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ناټو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي برابره کړي. په زابل ولایت کې لږ تر لږه درې تنه په سیلونو او درې ماشومان د نس ناستې په ناروغۍ مړه سوي دي. له وړمې شپې څخه د زابل په بېلابېلو برخو په تېره بیا میزان ولسوالۍ کې سیلونه راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په نس ناستې د درېو ماشومانو د مړینې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
خوشنۍ سره درې ماشومان خپل خور ژوند د لاسه ورکړی ده، او همداسې د سیلابونو له امله د میزانې په ولسوالۍ کې دریو هیوادوالو ژوند د لاسه ورکړی ده.
که څه هم ښاغلی حکیمي وایي چې روغتیایي ټیمونه سیلځپلو او اوبا ځپلو سیمو ته استول سوي، خو په ځانګړي ډول سیلځپلي وایي چې مرستې نه دي ورسره سوي. د ایران د بهرنیو چارو د کنسولي او پارلماني چارو مرستیال وزیر پرون کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پر زیاتېدو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل ازادي راډیو ته وویل.
شغلی بیگدلی سرګند کړ چې وروسته له دې به په افغانستان کې د ایران ټول کنسولګری اړمنو افغانانو ته ویزه په عاجل ډول اجرا کوي. نموړی ذاته کړ چې د ویزو په عاجل ډول اجرا به وکولای شي چې ایران ته د افغانانو د غیر قانوني تګ په مخنیوي کې مرسته وکړي او په تګ راتګ کې به سہولتونه رامنځته شي.
دا په یو اونۍ کې دریم ایرانی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. تیر اونۍ د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د اوبو په اړه خبرې کړې وې. په پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا کې د ځینو مهمو درملو د کموالي له کبله د ناروغانو کړاوونه زیات سوي. د درملو کاروباریان وایي چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو د کبله د وارداتي درملو بیه لوړه سوي، او له بلې خوا پاکستان د اسعارو د سپمولو لپاره د یو شمېر کمپنیو د درملو واردات محدود کړي. د درملو خاوندان وایي چې د 40% درملو له کموالي سره مخامخ دي او هغه چې موندل کیږي بیه یې زیاته لوړه ده. تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د رئیس نانسی پلوسی له لنجمن سفر دوی اونۍ وروسته د کانګرس د سنا جرګې 15 کسیز پلاوی پرون په اعلان سوي سفر تایپی ته ورسید. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري سناتور اډ مارکی کوي. ورځو د راپورونو برخه ته. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیو. وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی. اقتصاد ځپل سوی، کاروبار زیانمن سوی، بیروزګاری زیاته سوی، په میلیونونو نجونې له تعلیم او ښځې له کاره بې برخې سوي، خو امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه سوی دی. طالبان امنیت د خپلې یو کلنې واکمنۍ مهمه بریا ګڼي، خو هغو بریاوو ته یې سخت زیان اړولی او تقریبا له منځه وړي چې په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په لګښت افغانستان ترلاسه کړی وي. تفصیل اسمت څاروانه.
نن دوشنبه د اسد څلر بشتمه چې د اگست له 15 سره برابر ده. د افغانستان د جمهوری نظام د پرسیدو او د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیزی سره برابر ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړي او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي، خو منتقدان یې دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپلې ټولې ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړي دي تر پښو لاندې کړې. افغانان یې له بشري حقونو په تېره بیا ښځې له خپلو حقونو محرومې کړې او له افغانستان څخه یې د تیرو شلو کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرجوبلې د پخوا په پرتله کمې وې، خو نور هر څه منفي و. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطن وځي او ترڅنګ اقتصاد په ډیر بد حالت کې دی. حامد کرزی د افغانستان د حکومت سقوط هم لوی ضایع بللې ده. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړۍ کالیزې په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یو پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو نن کال پوره سو، خو تر اوسه پورې د دوی حکومت له دې سره سره کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی چې طالبان پر ټول هیواد د بشپړ حاکمیت ادعا کوي. اسمت سروان د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولی
پر ټول هیواد حاکمیت لرل د سالمې دولتدارۍ په معنا نه ده. دلته د داخلي مشروعیت بحث هم رامنځته کیږي. طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني. نړۍ یو ستر کور دی، یو لوی کور. طالبان غواړي چې دې کور برخه وګرځي. د دې کور د برخه ګرځېدو لپاره ځینې اصول او قوانین چې هغه باید ومنل شي، د بشر حقونه په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونه، د انجینو د زده کړو حقونه، د فکر د ازادۍ، همدارنګه د کار د ازادۍ، یو داسې سیاسي ساختار رامنځته کول چې هلته هر افغان ځان ویني. لکه داخلي مشروعیت ته مې مخکې اشاره وکړه، همدارنګه نړیوال تعامل رامنځته کول. او که دا ټول شیان موږ څنګه هم کښېږدو، طالبان تر اوسه نه توانېدلي چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي. یعنی یو دولت چې دی ادعا لري چې هغه قانون ونه لري، اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې عرفي قوانین ونه لري، بهرنۍ پالیسي ونه لري، هغه نشي کولی چې نړۍ ته ووایي چې زه څوک یم، زما تګلاره څه ده، زما تفکر، زما سیاسي ایډیالوژي څه ده، زما سیاسي ساختار څه دی. یعنی هلته اصلا د دولت او دولتدارۍ تشکیل نشته، تشکیل وجود نه لري. دا بل بحث دی چې طالبانو په د وسلې په زور په وسلواله توګه په هیواد باندې حاکمیت لري، اما د سیاسي ساختار تعریف کې وسی یا د سیاسي تشکیل تعریف کې وسی، د دولتدارۍ د تشکیل تعریف کې وسی، هغه چې د کاغذ پر مخ نه وي، هغه چې یو فارمټ نه وي، قانون چلته وجود ونه لري، نو هلته اصلا د دولت په نوم باندې هېڅ وجود نه لري. نو ځکه هم نه دي توانېدلي، دغه لاملونه سوي دي او دغه ډېر هغه ښکاره لاملونه دي چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر یو کال کې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي او همدارنګه د دوام عمومي نو امکان نه لري چې دی په نړیوال رسمیت وپیژني.
آیا د نړیوالو غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي او فکر کوي چې طالبان به بیا هم عملي نه کړی شي؟
نه، زه فکر نه کوم چې نړیوالې غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي. خورا عادي غوښتنې دي. مثلا داسې یو سیاسي ساختار رامنځته کول چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني، نو یو فکر، یو تفکر خو نشي کولی چې د یو هېواد د 30 میلیونو انسانانو استاجتوب دی کې څو زره کسان، او د دې تر څنګ نورې هغه غوښتنې، مثلا د بشر حقونه دي چې هغه الهي قوانین، آسماني قوانین، که د شریعت یا د اسلام پر وړاندې کې هغه انفي فقه ده، که جعفری ده، که مالکی ده، که شافی ده، که حنبلی ده، هغه اوامر دي، هغه احکام دي. انساني قوانین، هغه قوانین چې د انسانانو په لاس جوړ شوي، د بشر حقونه، د ملګرو ملتونو کنوینسیون، د زده کړو حقونه، د کار حق، همدارنګه د فکر او د بیان د ازادۍ حق، دا سدی چې دا هر د سالم فکر انسان غوښتنه ده، او دا د نړیوالو غوښتنه یوازې نړیوال غوښتنه ده، دا د هر افغان غوښتنه ده. نو دا شرایط خورا ډیر اسانه شرایط دي. یعنی هیڅ ډول سختې غوښتنه نه دي چې دی ومني. او دا چې طالبان د دې وروسته وکولی شي دا عملي کړي کنه، تر کومه بریده چې طالبانو باندې د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان تاثیر دی، طالبان خپل سیاسي او ټولنیز استقلالیت نه لري، نو زه فکر نه کوم چې دی په راتلونکي کې هم وکولی شي چې دغه غوښتنې دی د نړیوالو ومني. او دا ډېر ښکاره ده چې هلته د افغانستان په مسایلو کې څوک څومره دخیل دي، په ځانګړې توګه پاکستان، او هغه ولې د داسې مسایلو مخنیوی کوي. نو طالبان څخه دا توقع نه شي کېدلی چې په آینده کې هم دا غوښتنې ومني.
آیا په دې شکل یو دولت دوام کولی شي چې له ټولې دنیا مساوي وي، څوک یې هم په رسمیت نه پیژني؟
لومړی خو دا دولت نه دی چې دوام دی وکړي. همدغه کوم حاکمیت یا کومه واکمني چې طالبان رامنځته کړې ده، هر نوم چې ورکوي دی خپله دولت ورته وایي که نه ورته وایي، نه هیڅ امکان نه لري چې په دغه ډول دی دوام عمومي، نه یوازې چې ټولې نړۍ څخه منځوي دي، دننه په افغانستان کې تاسو وګورئ، په افغانستان کې دننه فقر په کومه کچه دی، بیکاري په کومه کچه ده، اقتصادي بحران اوج ته رسېدلی دی، د دې تر څنګ له طالبانو څخه د خلکو فکري او ټولنیز واټن، سیاسي واټن د نن په افغانستان کې دوی ډېر لوی ګواښونه طالبان ته مخ دي. او بیا د نن په طالبانو کې چې کوم اختلافات رامنځته شوي دي، یعنی د یو دولت نشتون دی، یو قانون نشتون دی، باعث شوی چې طالبان له د نن په شوړېدو دي، نو له د نن په شوړېدو د افغانانو د یعنی د ملت څخه لیدل توپ او بیا د نړۍ څخه منځوي توپ، زه فکر نه کوم چې دوی دوت باندې چې تر ډېره د ادامه ورکړي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په څو شیبو کې د اگست د میاشتې د 15مې په مناسبت چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو د کال له پوره کېدو سره برابره نیټه ده، د موسیقي ځنګړې پروګرام اوریدلی سي. خو اوس اوري چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر د تیر کال پر تله دوه برابره زیات شوی.
د ناروغۍ په بستر پروت ماشوم خور ځواکۍ هغه ناروغي چې ورستر بلې لمنه په افغانستان کې پراخیږي. هغه تصویري راپور چې رویټرز خبري اجانس په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو په اړه جوړ کړی، په کې لیدل کېږي چې یو مور په ژړا د خپل ماشوم د ناروغۍ کیسه کوي.
ډېره خوشینه موږ ټول خویندې خوان مې همداسې سوي وو، ان تر دې چې یوه اونۍ مې خوند وویل چې ځو ایران ته. ما ورته وویل چې شرم دی، موږ درمل نسو اخیستلی، شیدې نسو اخیستلی، زما لور زما پر وړاندې له منځه ځي، زه څه وکړم؟
په دغه ویډیو کې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې په خور ځواکۍ څو اخته ماشومان په یو بستر کې لیدل کېږي، هغه هم په ګرمه هوا کې. خو میندې د لاسي پکیو له لارې غواړي د خپلو ماشومانو لپاره فضا بدله کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف تازه ویلي چې په 2022 کال کې 1.1 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له خور ځواکۍ کړیږي. عارفه چې د دوو ماشومانو مور د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي، دی او خاوند د طالبانو له واکمنۍ مخکې شاوخوا 20,000 افغانۍ عاید درلود، خو اوس د خاوند ورځنی عاید 50 افغانۍ دی چې د میاشتې 1,500 افغانۍ کېږي. نوموړی وایي اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او وزګاره ده.
په دې کې طالبان مقصر دي، دوی چې راغله هیڅ حکومت نشي کولای ټول ماشومان وږي دي. بلګه زما ماشومان دي چې په خور ځواکۍ اخته دي، له هغې ورځې چې طالبان راغلي موږ ښه ورځ نه ده لیدلې.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. یونیسف د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ماشومان وضعیت له پخوا زیات بد ښودلی. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر د 2022 کال د می میاشتې پورې 28,000 ته رسېده، چې دغه شمیر تیر کال په همدومره موده کې 18,000 و. د دغه ادارې د خور ځواکۍ برخې مسؤل میلانی ګالوین له رویټر سره په خبرو کې ویلي،
په تیر یو کال کې له هغې وړاندې په دې شک نسته چې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه برابره زیات شوی. زه دغه شمیر د ښکته کېدو په طرف نه ګورم، بلکې ګورم چې له بده بدیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چاد رواني میلادي میاشتې په 11مه وویل چې په افغانستان کې 25 میلیونه ماشومان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او نږدې 900,000 کسان اوزګار شوي دي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي و یو شمیر اقتصادي پروګرامونه لري چې پلي کېدلی وخت غواړي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه درنو ورتونکو سلام. د پښتو موسیقۍ په وی ځنګړي خبرونه کې ز اجمل تورمان تاسو ته خره خلاص وای. هیله ده چې ژوند مو سندریز او له شور او سازه ډک وي. دوستانو نن د اوګست میاشتې 15مه نیټه ده هغه ورځ چې طالبان پر افغانستان بیا ځلی واکمن شول.